سلام د خبرونو سره ټکی د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزای وی په کابل کې د ورستۍ خونړۍ حمله تحقیقات په ګډه له بهرنیو ځواکونو سره مختوړي چارواکي وی د پکتیا ولایت د پولیسو په یولوی مرکز په حمله کې یو حمله کوونکی لا هم مقاومت کوي او په دغه حمله کې په مجموعي توګه ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده د پرتګال په اورلګیدنه کې د وژل شویو کسانو شمیر 500 ته لوړ شوی دی پوره خبرونه د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس وای په کابل کې د ورستۍ خونړۍ حمله تحقیقات په ګډه له بهرنیو ځواکونو سره مختوړي محمد معصوم ستانکزی دا خبره د مشرانو جرګې په استماعي غونډه کې وکړه او ویل د تحقیقاتو نتایج ته په تمه پاتې شي په کابل کې د می په یو درشمه د یو ټانکر بم په واسطه چې له 14 دونکو موادو ډکو حمله وشو او سلګونه کسانو ته مرګ ژوبله واړوله د دې حمله په اړه سناتورانو د معصوم ستانکزی په ځوابونو قناعت ونه کړ مشرانو جرګې په کابل کې د ورستۍ خونړۍ حمله او په مظاهره چې نو د دازو په خبرګون د ملي امنیت عمومي رئیس او زيني نور لوړپوړي امنیتي چارواکي د جرګي عمومي غونډې ته نن ورغښتي وو چارواکي وای د پکتیا ولایت د پولیسو په یولوی مرکز په حمله کې یو حمله کوونکی لا هم ژوندې دی او مقاومت کوي د پکتیا د سرحدي پولیسو د 303 سپینغار ځون قومندان اسد الله شیرزاد ازادي رډو ته ویل شپک حمله کوونکی وژل شوی خو یو تن لا پاتې دی او د پولیسو د یاد مرکز یو اشپزي برمتانی ولې
سلوالو دوا موټر ولای و چې اول غټ موټر و چې نظام کړول د زونت داخليږي د پیرزران د خاصه ریجنل کیږي درول کیږي او هغه تجار وکړي
په دې حمله کې چې سهار په شپږو بجو پیل شوې تر دې دمه د 15 پولیسو د وژل کېدو د 9 پولیسو او 9 ملکانو د ټپي کېدو خبره تایید شوې ده د ګردیز خاډ روختون چارواکي ویلي په دې حمله کې روختون ته د پوځیانو په شمول ډېر شپیان وړل شوې وسلواله طالبانو د پولیسو د دې لوی مرکز په سر د حمله مسولیت په غاړه اخیسته د پولیسو په دې لوی مرکز کې د پکتیا ولایت امنیه قومندانی د خاص پولیسو قطاع او د پولیسو ځون قومندانی پراته ده د کابل امنیتی چارواکي تاییدوي چې د کارنې وزارت یو بهرنی سلاکار نن د وسلوالو کسانو لخوا تختول شوې ده د کابل د امنیه قومندانۍ د جنایي جرمونو د مبارزې ریاست یو مقام ازادي رډو ته وویل د کارنې وزارت د بهرنی سلاکار د کینیا ته بادای او نن سهار نږدې 8 بجې له دریمې کارتې سیمې وسلوالو تختولې ده د امنیتی مقام خبره پولیس د پیښې په سیمه کې دی او د قضیه جدي تعقیب کوي د کارنې وزارت د ان ایچ ال پی پروژې د نړیوال بانک لخوا تمویلېږي او ویل کیږي یاد بهرنی کس هم له همدې پروژې سره کار کاو چاتر اوسه د دې سړی تختونی مسولیت په غاړه نه دی اخیسته د ننګرهار ولایت سیمایز چارواکي وای د غولایت په مرکز کې د پاکستان د کنسولګری دوه کارکونکو نادر کې شوې دي د ننګرهار د والی ویاند اتوله خوګیانی ویل د دوه کسان د جلال آباد تورخم په لوی لار نادر کې شوې دي او پولیسو د مندلو لپاره هڅې پیل کړې دي اخو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې د جلال آباد د کنسولګری د دوه کارکونکو په نادر کې دو توند خبرګون خوله او له افغان حکومت غوښتنه چې د دې قضیه عاملین د قانون منګولو ته وسپاري د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې راغلی چې د کارکونکو د جمعې پورز نادرکه شوې دي د هم د سیمې اونړې مهم خبرونه د پرتګال صدر اعظم وای دغه هیواد په مرکزی سیمو کې په ځنګلو کې اور لګیدل او دا یو تراژیدی ده چې زیاتو خلکو ته مرګ ژوبله اړولې انټونی کاستا نن په پلازمینه لیسبون کې د عامه خوندیتوب مرکز ته نږدې خبرلاند وویل لومړیتوب د هغو کسانو ژغورل دي چې لا هم په ځنګلونو کې د لګیدل اور لګو اکثر مخ دي د پرتګال د کورونی چارو وزیر جورج ګومیز ویلي لکټر لګه او 50 کسان وژل شوی او لزګونه نور هم ټپیان دي اخو د نړۍ د کاتولیک مسیحیانو مشر پاپ فرانسیس نن د پرتګال خلکو سره خواخوږي وښوده
سپریمو لا میا ویچینانسا
پاپوی زه د پرتګال له خلکو سره خواخوږي څرګندوم د خلک دی وی خطرناک اور لګیدنې په نتیجه کې چې ل پیډروګا ګراندی سیمه پیل شوی او لای هم لمبې نه دی قرار سخت زیانمن شوی دی ډیر کسان پکې وژل شوی او ټپیان دي راځي چې دغه خلکو لپاره دعا وکړو
پرګیامو ان سیلنس
د اور د لمبو د غلي کولو لپاره د ورژاني ادارې ول څو کارکونکو لپاره نو وخت او د شپې مهال په کار بوختي اور پرون نو وخت د پیډروګو په سیمه کې لګرمي ورسته لګیدلې چې ډیر ژري نور خو او ته هم مخکړی او نګدي او لري په شاو خوښ په تو ځایونو کې اور لګیدلې د فرانسې د پارلماني ټاکنو لپاره دویم دور رای اچونه روانه ده، خو ویل کیږي د خلکو ګډون پکې کم ده. تمه ده د ولسمشر ایمانویل ماکرون ګوند په دې انتخاباتو کې ستري بریا ته ورسیږي. وړاندوینې دي چې د ایمانویل ماکرون منځلاری جمهوریت په حرکت کې ګوند به د پارلمان 80% څوکۍ ترلاسه کړي. د فرانسې پارلمان 508 څوکۍ لري. د رای اچونې مرکزونه د سهار په 8 بجو پرانیستل شوي او تمه ده په ځینو ښارونو کې د ماښام تر شپږو او په ځینو نورو کې د ماښام تر اتو دوام وکړي. د کورونې چارو وزارت بیا ویلي ارقام ښیي چې تر غرمې پورې نږدې 80% خلکو چې د رایې په شرایطو برابرو رایه ورکړي، هغه څه چې له 1990 کال راهیسې د انتخاباتو د دویم دور په ورځ د رایې اچونې تر ټولو ټیټ رقم ده. او د امریکا سمندري پوځیانو نن وویل د وو بیړۍ چلوونکو لټون وروسته له هغه پای ته ورسید چې د ځینو مړي وموندل شول. دغه پوځي بیړیو چلوونکي بیړۍ د سه شنبې په ورځ د جاپان په سواحلو کې له یوې بارونکي بیړۍ سره لګېدلې. د امریکا سمندري ځواکونو نن په یو بیان کې ویلي ژغورونکو ډلو نن سهار د بیړۍ ځینې ټوټې وموندلې او په اوبو کې د ډوبو شوو بیړۍ چلوونکي ځایونه هم تثبیت شوي. نه دي ویل شوي چې څو تنه مړي پیدا شوي دي. او د کرکټ له ډګره دا چې د پاکستان او هند د کرکټ ملي ټیمونه نن په اتلانو شورا لیګ یا چمپیونز ټرافي کې سره مخ شوې دي. هند ټاس ګټلې او لوبه په بالینګ پیل کړې ده. د پاکستان یو لوبغاړی په نږدې 1.5 سل منډو کې آؤټ شوی دی.
خبرونه مو له ازادي راډیو څخه اورېدل. وړاندې په خبرونه کې مو دا مطالب چمتو کړي دي. د افغانستان د ملي امنیت رئیس وای په کابل کې د ورستې موټر بمی چاودنې په چیړونو کې پرمختګ شوی دی.
دا یو قسمت پیشرفتای دی چې قسمت صورت گرفته. 3 نفر په ارتباط از این قضیه دستگیر شدن.
په پکتیا کې د انتحاري حملو له ورستي حاله مو خبره وو.
غټ موټر چې نظام کړول د ځون ته داخليږي د پیروان د خاص ټیجنل کېږي درول کېږي او هغه تجار کوي.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي وای د افغانستان د امنیتی ځواکونو لمنځه په بهرنۍ ځواکونو حمله کې د سیمې استخبارات لاس لري. یو شمیر افغان سوداګر وای د افغانستان او هند ترمنځ د هوایی دهلیز په پرانیست سره به د وخت له ځای کېدو پرته په مستقیم ډول افغان سوداګر خپل مالونه هند ته انتقال کړي. په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې د فرانسې د پارلماني انتخاباتو په روسي پړاو کې رایه چونه پیل شوې ده او په دویمه نیمه کې دوه اونیزې خبرونې اورېدلی شي. هیله ده چې تر پایه مو ملتیا وکړي. رازو د خبرونې لومړی مطلب ته. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزی وی چې په کابل کې د وروستي موټر بمی چاودنې په څېړونو کې پرمختګ شوی دی. ښاغلی ستانکزی نن د مشرانو جرګې استمای غونډې ته په همدې رابطه خبرې کولې او دای هم ویل چې د دغه موټر بم چاودنې په اړه څېړنې دوی او له افغان له بهرنۍ ځواکونو سره په ګډه مخته وړي. زموږ همکار خان محمد سین دغه موضوع تعقیب کړی او دا مهال را سره په سټوډیو کې د سین صاحب مهرباني وکړي په دې اړه جزئیات شریک کړي له قدر منو اوریدونکو سره.
بله، پر دې صاحب لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه په دې وروستي وختونو کې په افغانستان کې ناامني زیاته شوې ده. دغه هم د نامنیو په د زیاتېدو په اړه د مشرانو جرګې نن د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزی استجواب کړی وو. د سناتورانو عمده پوښتنې دا وي چې په دې وروستیو څو میاشتو کې په 209 قولي اردو د سردار محمد داود خان په روغتون د زنبق په سلور لارې کې د موټر بم چاودنه بیا ورپسې مظاهرې او په مظاهرو کې سالم ایزدیار وژل کېدل او د دې د جنازې په مراسمو کې انتحاري حمله، دا هغه پوښتنه وي چې سناتورانو د ملي امنیت عمومي رئیس ته راجع کړی. معصوم ستانکزی وویل چې دغه وروستۍ حمله چې موټر بم حمله وه او زیات مالي او ځاني تاوانونه یې خلکو ته واړول، د دې نه تقریبا شپږ میاشتې مخکې په کابل کې د امریکا او جرمني سفارتونه خبر وو او امنیتي ارګانونو ته دا اطلاع ورکړې وه. معصوم ستانکزی دا هم وویل چې کچری د افغانستان امنیتی ارګانونو په دې سکه کې کمزور عمل کړي نو د سفارتونو خو په دې اړه خبر وو معصوم ستانګزی په دې اړه وویل
تمام گروپ های توریستی در افغانستان پایش دراز شده از آسیای جنوبی گرفته تا آسیای میانه تا شرق میانه سوال اصلی در این قسمت مطرح شدن که این تانکر چطور آمده بود فرض بکنیم ما امنیت ملی افغانستان ضعیف استخبارات آمریکا هم همین اطلاعات ما برشان داده بودیم اونا هم برای ما داده بود استخبارات جرمنی استخباراتی که در از کشورهای مختلفی که اینجا سفارت ها دارن اونا هم داده بودن تمام حملاتی که انجام داده میشه پلان گذاری از این طرحی از و به حساب حمایتی از در کشوری همسایه صورت میگیره
د ته هم ویل چې د افغانستان امنیتی او کشفی ارګانونه په دې سکه یعنی فعال دي تر خپل وسه پورې کوشش کوي او تقریبا تر اوسه 245 هغه کسان نیولې چې بهرنی اتباع دي او په تروریستي حملو کې لاس درلود
سین صاحب د ښاغلی ستانګزي ځوابونو د وکیلانو یا سناتورانو قناعت ترلاسه کړ
پر دې سه په دې سکه د سناتورانو قناعت حاصل نشو او تاکید وکړ چې کشفی و امنیتی ارګانونه دي د امنیت پر اوستلو کې لا حسې وکړي
bale ډیره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو خان محمد سین و چې د افغانستان د ملي امنیت رئیس معصوم ستانګزی د هغو څرګندونو په اړه له تاسو سره جزئیات شریکول چې نن یې د مشرانو جرګې په غونډه کې کړی دي به هم پام دی موضوع کې تمکیګو د کابل د ورستې خونړی بریټ په تور د خغلی ستانګزی په خبره درې کسان نیول شوې دي چې دغه ډلې به دغه کسان به د تروریستي د چې څوک دغه حمله تر شا لاس لري په افشا کېدو کې ډیر غټور تمام شي واصل وسال د پوزي چارو له کارپو محمد انور سلطانی سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتلی چې د ډول بریدونو کې کومې ډلې تر ډې لاس لرلی شي او دغه درې کسان نیول کېدل به د پیښې اصلي جرړو ته پرسیدو کې څه مرسته وکړي
او پاسورت عرب ته کې راځي هغه د پلان او نقشې لمخې دا برابرۍ دي کار کوي او اهداف لري مخې لري نو د دغه درې کسانو نیول دا په دې معنی باندې دا د دې په لپاره په حساب یا د راتلونکو پیښو د مخنیوي په خاطر باندې دا یو نیک پال پدې دی چې یو خو به هغه شبکه چې په داخل د نظام کې پراته ده او په نظام په منځ کې د نظام په دفاع کې یا د نظام په تخریب کې کار کوي دا هغې او د افشا کولو لپاره یوه ډېره لویه په حساب بېلګه ورکوي او دویم هغه شبکې چې دغه کارونه کوي هغه د خط نه بیرون دي دا هغې او ادرس هم معلومېږي او د څلورم د دېو او د دېو په مابین کې چې دا داخل او خارج کې دي دا ارتباط یې افشا کېږي
سلطانی صاحب کرته وایاس د پوزي چارو د کارپو په توګه باندې تاسو دومره باور او دومره ظرفیت په افغان امنیتی ځواکونو کې ویني چې د دغه عمر لوی پیخي درمنست کېدو وروسته عملینو نسی
نو که هم دا جګړه د افغان ملي ځواکونو د طاقت او توان او تشکیل له ډیره اوچته ده که دا د سیمه استخباراتي جګړه ده یو نه اعلان شوی جنگ دی ایران پکې داخله دی روسیه داخله ده پاکستان خو کملي په ده په عملی شکل باندې د سیمه نور استخبارات د هندستان او د بنگال پورې د اروپایي هیوادونو د ټول استخبارات دلته کار کوي زمونږ د هیواد امنیتي ارګانونه د وایسیا نه برخوردار ارګانونه دي ولی متاسفانه چې امکانات مالی کم دي کار په ډېر دی نو هغه مسله تر اخره نشي تعقیبولی چې مخنیوی یې وکړي په نسبت کې خنثی کړي
اکثر وخت یو نیوکه داوی چې دغه سي کسان چې افغانان وژني 14 کې یا هم ځانور کې نیول کېږي خو غوي ته سزا نه ورکول کېږي دا ځل هم درې کسان نیول شوی دي په دې برخه کې ستاسو غوښتنه څه ده چې باید څه وشي دغه خلکو سره
نو نظام په دې باندې تباہ برباد دی نظام نو نظام کې که دغه جرأت او دغه واسطه پیدا شي او قاتل او مجرم په جزا ورسې به دا څنګه نه جوړیږي
بله قدم نوریدونکو واصل وسالو چې له پوزي کارپو سره د کابل د ورستۍ حمله په تړاو خبرې کولې اوس هم ورزو یوې بل امنیتي موضوع ته لکه څنګه چې خبري استې نن سهار په پکتیا ولایت کې د پولیسو پلوې مرکز کې انتحاري حمله شوې دي او د ورستۍ رپورټونو پر اساس یو انتحاري حمله کوونکی اوس هم ژوندی دی او د امنیت د کابل د پکتیا د امنیت قومندانې یو اشپز برمته کړی دی. لکه څنګه چې مې د خبرونه په پیل کې له تاسو سره ژمنه وکړه چې په دې اړه به وروسته حال درته درکړو. په پکتیا کې د ازادي رادیو خبریال داود تپان سره د ټلیفون په لیکه وصل شوی. تپان صاحب، کزما غږ اوري، سلامونه، مهرباني وکړئ د پکتیا د دغه پیښې په اړه وروستي جزئیات له قدر منوریدونکو سره شریک کړئ.
مننه فردی صاحب، لکه څنګه ستاسو معلومات ورکړل او اوریدونکو د خبرونو په جریانات کې د ټول ورځ د معلومات واخیستل د پیښې په اړه اوروستي معلومات دا دي چې څلور دقیقې وړاندې د پکتیا امنیت قومندان مل پاسوال توریالی عبدیانی ازادي راډیو ته وویل چې دوی پیښه کابو کړه. هغه یو کس چې داخل د قومندانۍ کې د پیښې په جریان کې پاتې شوی وو او دوه شپږانې برمته نیولې وو، دوه شپږانې ژوندي ترې راوباسل او دی په هغه ځای کې وواژه. د پکتیا امنیه قومندان مل پاسوال توریالی عبدیانی وروستي جزئیات داسې ورکړل چې په دغه پیښه کې 15 تنه پولیس یا نظامي ځواکونه وژل شوي، اوه تنه نه تنه ټپیان دي، نه تنه ملکیان ټپیان دي، چې په نه تنو کې څلور ختی وو هغه خپل کورونو ته روغتون رخصت کړي دي او پاتې په روغتون کې د تداوی لپاره ساتل شوي دي. دوی وویل چې د نظامي ځواکونو کوم ټپیان او زخمیان سی وو دا د 203 تندر پولي اردو قومندانۍ نظامي روغتون ته انتقال شوي دي او د تداوی نه وروسته به هغه هم خپل کورونو ته ولېږل شي. بلې فردیسته،
یعنی د ټپیانو وضعیت بهتره ده؟
د پکتیا امنیه قومندان توریالی عبدیانی په کول چې دوی ویلې چې پیښه دوی کابو کړې ده. په هغه اول سهار کې چې ځانمرګي بریدګر وو، تنه ځانمرګي بریدګر وو، چې درې په اول سهار کې یو ځای وژل شوی وو، دوی نور وژل شوی وو، یو یې وروسته په 12:30 بجې ووژل شو او یو یې تقریبا 15 دقیقې شپږ دقیقې وړاندې د پولیس لخوا په ډزو ووژل.
بله، ډیره زیاته مننه. قدر منوریدونکو، په پکتیا کې د ازادي رادیو خبریال داود تپانو چې په دغه ولایت کې نن سهار چې انتحاري حمله شوې، په دې اړه له تاسو سره جزئیات شریکول. بیا هم په یوه بل امنیتي موضوع کې تمکیږو. د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي د افغانستان د امنیتي ځواکونو له منځه په بهرنیو ځواکونو حملو کې د سیمې استخبارات لاس لري. د دې جرګې د داخلي امنیت د کمیسیون غړي نواب منګل د یک شنبه پورې ازادي رادیو ته وویل چې د سیمې یو شمیر هیوادونه په دې هڅه کې دي چې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې پروسه په ټپه ودروي. د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي چې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د مغرضو افرادو د مخنیوي لپاره جدي تدابیر نیولې دي. نورحال د واصل وصال په راپور کې
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي د افغان امنیتي ځواکونو له منځه په بهرنیو ځواکونو حملې د اندېښنې وړ بولي او په دې برخه کې د جدي اقداماتو غوښتنه کوي. د دې جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون غړي نواب منګل د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان دښمنانو مغرضي کړي په دې هڅه کې دي چې د نړیوالو ځواکونو لخوا د افغان وسلوال پوز د روزلو بهیر له ستونزو سره مخ کړي.
دغه حرکتونه د افغانستان نظامی مسائلو کې څنګه بولم چې مدد شي د افغانستان وسلوال ځواکونو رهبری د ټکټ د وجو کې په زمونږ دښمنان، زمونږ د خاورو دښمنان باندې په آرامه نه پاتې کیږي او دوی کوشش کوي چې د نړیوالو ځواکونو د روزل پروسه پر ټپه ودروي. خو دې هدف هم دغه دی چې زمونږ وسلوال ځواکونو د روزل مخه ونیسي.
ښاغلی منګل وایي بهرنۍ کړي په دې ډول حرکتونو سره غواړي چې په افغان وسلوال پوز د نړیوالو اعتبار کم کړي. دا په داسې حال کې ده چې د یو شمېر راپورونو له مخې د شنبه په ورځ د بلخ په دادی ولسوالۍ کې د 209 شاهین قلوردو یو سرتیری په بهرنیو ځواکونو ډزې وکړې چې د امریکا د پوځ یو ویان رسنیو ته ویلي چې په دې پیښه کې یو افغان سرتیری وژل شوی او و امریکایي پوځیان ټپیان شوي دي. د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد به رسنیو ته په یو اعلامیه کې څرګنده کړې چې دوی ته وفادار یو افغان سرتیری پر بهرنیو قواو برید کړی، څلور امریکایانې وژلي او څلور نورې ټپیان کړي دي. همدارنګه د یو شمېر راپورونو له مخې لا د پیښې شاوخوا یو اونۍ وړاندې د افغانستان د کومانډو ځواکونو یو تن سرتیری د ننګرهار ولایت په چین ولسوالۍ کې پر بهرنیو ځواکونو ډزې وکړې چې په پایله کې درې تنه بهرني سرتیري ووژل شول او دوه نور ټپیان شول. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو څو کلونو کې د افغان وسلوال پوځ په لیکو کې د کلکو کشفي او استخباراتي تدابیرو له امله د افغان ځواکونو له منځه په بهرنیو ځواکونو بریدونه صفر ته ښکته شوي وو. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د وروستیو دوو پیښو په اړه پلټنې پیل کړي او د ورته پیښو د مخنیوي په هدف تدابیر جدي شوي دي.
په دې اخرو کې دا دوه پیښې وشوې، موږ هم
په دې پیښو باندې خواشینی یو، خو هغه څه تدابیر چې لازم دي هغه وسوال پوځ د هغې لپاره تدابیر یې نیولي دي او په نورو اضافي تدابیرو باندې هم بوخت دی چې وکولی شي چې د داسې پیښو مخه ونیسي.
په ورته وخت کې د پوځي چارو کارپو بریا رز بیا د یادو پیښو لامل په پوځي قطعاتو کې د نظم نشتون او د ظرفیتونو ټیټوالی ښیي. ښاغلی عریض وایي که په وسلوالو ځواکونو کې کشفي او استخباراتي ځواکونه خپلې چارې په سمه توګه مخته یوسي او په امنیتي ارګانونو او وسلوال پوځ کې د ځواکونو د ګمارنې بهیر ته سمه پاملرنه وشي، نو تر ډیره به د یادو پیښو له مخنیوي سره مرسته شوې وي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
قدرمن اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. یو شمیر افغان سوداګر وایي د افغانستان او هند ترمنځ د هوایی دهلیز په پرانیست سره به د وخت له ضایع کیدو پرته په مستقیم ډول افغان سوداګر خپل مالونه د هند مهمو بازارونو ته ورسوي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې مسؤلین وایي ټاکل شوی چې سبا دوشنبه د افغانستان او هند ترمنځ هوایی دهلیز په رسمي ډول پرانیستل شي. نورحال د رحمت الله افغان په راپور کې
یو شمیر افغان سوداګر د افغانستان او هند ترمنځ د هوایی دهلیز د پرانستلو هرکلی کوي او وایي چې له دې لارې به د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزه راکړه ورکړه پراخه سي. د دغو سوداګرو له ډلې رحمالدین حجي هغه د یکشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل دغه سوداګري په خوا د ځمکې له لارې کېده چې پاکستان به ورته ترانزیټي او سرحدي ستونزې جوړولې.
ترانزیټي، سرحدي او ترانسپورټي دا ټول ستونزې لرې کېږي. تجارتي اموال خصوصا تازه میوه او وچه میوه دا په ډیر ژر ډول سره په هندوستان مارکیټ ته داخليږي او په هندوستان مارکیټ کې په تازه او ښه ډول خرڅېږي او هلته ښه مارکیټ ځانته پیدا کولی شي.
ټاکل شوې وه چې د یکشنبې په ورځ د افغانستان او هندوستان ترمنځ هوایي دهلیز په رسمي ډول پرانستل سي، خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې مسؤلین وایي چې دا کار د دوشنبې ورځې ته وځنډید. د هندوستان او افغانستان د هوایی دهلیز پر جوړولو خبرې د تیر کال په ډیسمبر میاشت کې هند ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر پر مهال شوې وې. افغان سوداګر حجی محمد اجان ازادي راډیو ته وویل په لومړي سر کې به له همدې لارې د افغانستان وچه میوه، بادام، زردالو، کشمش، پسته او دغه شان تازه میوه، خربوزې، انګور، انار او مڼې د هند بازارونو ته ولېږدول سي او له هند نه به درمل او د فابریکو خام مواد افغانستان ته انتقال سي. افغان سوداګر ټینګار کوي چې دغه سوداګري باید تشریفاتي نه وي او دغه شان په سیمه کې د سیاسي سیالیو ښکار نه سي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویان مسافر قوقندي ازادي راډیو ته وویل هند له افغانستان سره ټینګې اړیکې لري او ډاډ ورکوي چې دغه سوداګري به دوامداره وي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوای چې په لومړي سر کې به هر اونۍ او وروسته د اړتیا په صورت کې د اریانا افغان هوایی شرکت له لارې شپېته ټنه سوداګریز مالونه هوایی کارګو هند ته او برعکس له هند افغانستان ته انتقال سي. د دغه خونې بیان سیم الدین پسرلی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د یاد دهلیز د ګټو او مسؤلیت په اړه وویل
دغه هوایی دهلیز زموږ د صادراتو د پیاوړتیا لپاره فوق العاده مثبت ګټه لري. موږ د مختلفو لارو څخه په استفادې سره کولای شو چې د افغانستان تولیدات نورو هیوادونو ته ولیږو، په نورو هیوادونو کې مشخصا په مارکیټونو کې خلکو ته معرفي کړو. د میډ ان افغانستان یا د افغانستان تخت د افغان نوم به په نورو هیوادونو کې نور هم پیاوړی کېږي. په کل کې زموږ د بڼوالو، بزګرانو او سوداګرو لپاره
په کابل کې د هند سفیر دو ورځې وړاندې ازادۍ راډیو ته ویلي و چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ځانګړي هوایي دهلیز د جوړولو هدف د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو پراختیا ده. افغانستان دا مهال له هندوستان سره شاوخوا 1500 میلیونه ډالره سوداګریزه راکړه ورکړه لري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې د یاد دهلیز په پرانستلو سره به دغه سوداګریزه راکړه ورکړه 1 میلیارد ډالرو ته لوړه شي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوه نړیواله موضوع د فرانسې د پارلماني انتخاباتو په روسي پړاو کې رایه چونه پیل شوې ده. تمه کیږي چې د ولسمشر ایمانوئل مکرون ګوند به د پارلمان په ولسي جرګه کې زیاتې څوکۍ وګټي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې په حواله صالح محمد صالح راپور لري.
دلته د پاریس په یوه څنډه کې خلک د رایو مرکزونو ته ځي او د خپلې خوښې کاندید ته خپله رایه ورکوي. نظر پوښتنه شي چې رای ورکوونکي به د ولسمشر ایمانویل ماکرون د ګوند کاندیدانو ته زیاتې رای ورکړي. د فرانسې د ولسي جرګې لپاره د انتخاباتو اول پړاو تیر یک شنبه ترسره سو. دغه انتخابات په هرو 15 کلونو کې کیږي. دا د فرانسې د ولسي جرګې لپاره د انتخاباتو دویم پړاو دی او په داسې حال کې ترسره کیږي چې 9 کلن ماکرون تیره میاشت د ولسمشرۍ په ټاکنو کې افراطي شي اړخې سیالې مارین لوپین ته ماتې ورکړه. د جول په نامه د پاریس اوسیدونکي د چین مرکزي ټلویزیون ته وویل
زما لپاره د رایه ورکولو اساسي معیار دا دی چې د کاندید ایدیالوژي زما له ذوق سره برابره وي. دویم معیار رښتینولي ده. رښتینولي یعنې دا چې د پارلمان غړی په خپله لمن کوم داغ ونه لري. په دې صورت کې کولی شي د خلکو اراده تمثیل کړي.
تمه کیږي چې د ولسمشر ګوند به د پارلمان په ولسي جرګه کې د انتخاباتو په نتیجه کې له 470 څخه تر 570 څوکۍ وګټي. د رای ورکولو مرکزونه چې پر ځای وخت د سهار پر 8 بجو پرانستل سوي د مازیګر تر 6 بجو به پرانستي وي. خو په پاریس او نورو سترو ښارونو کې شایي دغه وخت د شپې تر 8 بجو وغځول سي. تمه کیږي د فرانسې د ولسي جرګې د ټاکنو دویم پړاو کې محافظه‌کار جمهوریت غوښتونکي په دویم کتار کې راسي چې یوازې به له 90 څخه تر 95 څوکۍ وګټي. په همدې حال کې د پخواني ولسمشر فرانسوا اولند سوسیالیست ګوند به شایي تر 15 ډیر سیټونه ونګټي.
بلې قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې خبرې استې د افغانستان د پاکستان او هند ترمنس په بخښنه سره د دوی د ملي د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنس همدا محل لوب روانه ده. دغه لوبې حال زموږ همکار واصل وصال را سره په سټډیو کې ده او دغه لوبه یې څارلې ده. وصال سره مهرباني وکړه، لوبه چیرته ورسېده او څه شوي تر اوسه پکې؟
ډیره مننه پر دې. بالکل دوه عنعنوي رقیبان یا هم د تاریخ په لحاظ کې کرکټ ته وګورو نو د دې دواړو لوبډلو ترمنځ د هند او پاکستان ترمنځ همیشه سیالۍ
ډېرې سرسخت وي او ډېر زیات مینوال هم لري. نو تر دې مهاله پورې لوبه شوې ده د 3 اورونو. هندوستان ټاس ګټلی دی او لومړی د بالینګ پریکړه کړې ده. پاکستاني لوبډلې یو ډېر ښه آغاز کړی دی، 200 منډې جوړې کړې دي، 1 وکټې په زیان سره په 3 اورونو کې. فخر زمان د مردان ځوان چې د مردان څخه دی د پاکستان د خیبر پختونخوا، د 114 منډې په 115 بالونو باندې جوړې کړې دي. اظهر علي هم ډېر ښه ولوبې، دغه هم 50 منډې جوړې کړې. اوس نو بابر اعظم او فخر زمان ترمنځ د 2 منډو ملګرتیا شوې.
بلې وصال صاحب، د پاکستان او هند ترمنځ د کرکټ لوبه یعنی اهمیت په څه کې ده چې نه یوازې چې په دغه دواړو هیوادونو کې بلکې تقریبا په ټوله نړۍ کې مینوال لري، څه اهمیت لري د دوه ټیمونو ترمنځ لوبه؟
بالکل پردیس صاحب، لکه څرنګه چې هند او پاکستان سره دوه ګاونډي هیوادونه دي، په سیاسي لحاظ هم د دې دواړو هیوادونو ترمنځ رقابتونه موجود دي. نو کرکټ کې هم دغه دواړه هیوادونه تر بل هر بل هیواد یا دوه هیوادونو ستر رقیبان ګڼل کیږي. دا په دې معنا چې کله هم دغه دوه هیوادونو ترمنځ د کرکټ لوبه ډېر زیات نندارچیان ورته په تمه وي، په انتظار وي، ځکه دا هم یو ډول جګړه وي د دواړو هیوادونو ترمنځ باندې چې هر هیواد کوشش کوي چې بریا خپل کړي، خپل ولس ته خوښي راوړي. اخواته په ټولنیزو رسنیو کې هم د دواړو هیوادونو د کرکټ پوهانو ترمنځ د وګړو ترمنځ آتا د نظر تبادله کیږي
چې په افغانستان کې یعنی دلته د دواړو لوبډلو مینوال شته. د ټولنیزو رسنیو تاسو تعقیب کړی دي، څه وایي د کومې لوبډلې مینوال ډیر دي؟ ډیر لاند کراته.
بالکل، هند او پاکستان دواړو مینوال لري، خو تر ډیره حد پورې په ټولنیزو میډیا کې د هند په ملاتړ باندې پوسټونه کیږي او د هند په ملاتړ خبرې تر ډیره زیاتې کیږي او ډیره مینوال هم په دې انتظار دي چې هند بریا ته ورسیږي. خو وو بکتل شي چې کومه لوبډله بریا ته رسیږي. پاکستان په خپل ځوانو لوبغاړو باندې ډیر باور کوي، فخر زمان باندې، یو شمیر نور لوبغاړو باندې چې دوی سره ځوانان دي، ماد وسیم او نور. خو هندي لوبډله بیا په خپل تجربه باندې اکتفا کوي او په خپل خ بیټنګ باندې.
بله، ډیر زیاته مننه واصل وصالو چې د پاکستان او هند ترمنز د کرکټ کومه لوبه چې روانه ده د دې په اړه له تاسو سره ورسره حال شریک. قدرمن اوریدونکو، اوس هم د کابل خار د یو شمیر اوسیدونکو غږونه اورو چې د افغانستان او هند ترمنز د هوایی دهلیز چې جوړ شوی په دې رابطه باندې خبرې کړي دي.
ستاسو له پیغامونو نه.
نوم یې رحیم زرمتای، تخلص کوم. د هند او د افغانستان لاول نه هم دوستي و ولا
ده کچیر د امکانات ترانسپورت هوایی کې خوغه د زمینی ترانسپورت د ملل متحد مګ قانونا حق لري چې پاکستان باندې باید چې موږ ترانزیت لري او بل خارجي تجارتان چې خصوصا د هندي تجارتان هغه د طرفم چې د افغانستان میوه د افغانستان صادرات تر ټولو نه کیفیت لوړ ده لکه خربزه چې اوس په هند کې خربزه تلته وښاخلي یو کیلو چرګان هغه چې اخلي په ډیره هغه باندې د هغه ورته کوي هندي تجارانو سره دولت هغه وکړي چې هندي خارجي تجارانو هغه جلب توجه دې خواته شي چې هغه لارې په خپله تجار ورته پیدا کولی شي یا هوایي یا زمینی هغه شي.
بلې قدرمنو اوریدونکو، تاسو زموږ غږله ازادي رادیو څخه اوري. وخت په کابل کې د مازیګر 4 بجې او 10 دقیقې شوې. صفی الله ستانګزای لند خبرونه وړاندې کوي.
د پکتیا ولایت امنی قومندان وای د پولیسو په یو لوی مرکز حمله څو د مخ کې د یو ورستي حمله کوونکی په وجل کې دوه پایتر رسیدلې. د پکتیا امنی قومندان توریالی عبدیانی ازادي رډو ته ویل حمله کې 15 پولیس وجل شوی او د ملکانو په شمول 14 نور ټپیان دي. د پکتیا د پولیسو په دې لوی مرکز کې چې امنی قومندانی د پولیسو سرحدي زون ودانه او د خاصو پولیسو قطه پرته ونن سهار رئیس او حمله کوونکو حمله وکړه. د کابل امنیتي چارواکي تاییدوي چې د کارنې وزارت یو هرنۍ سلاکار چې د کینیا تباو نن د وسلوالو کسانو لخوا تختول شوی دی. د افغانستان د ملي امنیت او میر رئیس وای په کابل کې د ورستې خنړی حمله تحقیقات په ګډه له بهرنۍ ځواکونو سره مخ ته وړي. محمد معصوم ستانګزی دا خبره د مشرانو جرګې په استماعي غونډه کې وکړه او وی ویل چې د تحقیقاتو نتایجو ته پته م پات شي. د ننګرهار ولایت سیمه ایز چارواکي وای د ولایت په مرکز کې د پاکستان د کنسولګری دوه کارکونکي نادرکه شوی دي او پولیس د موندلو لپاره هڅه کوي. د پرتګال په مرکزی سیمو کې د زنګلونو اور شاوخوا شپې ته کسان وژلي او لزګونه نورې ټپیان کړي دي. دا اور د پیدروګا ګراندې لسیمې پرون پیل شوی او تر ننه شپې ته نورو ځایونو ته رسیدلې دي. د فرانسې د پارلماني ټاکنو لپاره دویم دور راچونه روانه ده. خویل کېږي د خلکو ګډون پکې کم دی. تمه ده د ولسمشر ایمانویل ماکرون ګوند په دې انتخاباتو کې سترې بریا ته ورسیږي. او د کرکټ له ډګره دا چې د پاکستان او هند د کرکټ ملي ټیمونو نن د چمپیونز ټرافي په پای لوبه کې لوبه روانه کړې ده. پاکستان تر دې دمه په 14 شاورونو کې 203 منډې کړې دي. دوه لوبغاړي سوځېدلې دي. په داسې حال کې چې لومړی اوپنر بیټسمین فخر زماني څه باندې 100 نمرې وکړلې.
د سپورت ورزنه هنداره
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د ویسندې سره د نړیوالو سیالیو د ترسره کیدو وروسته کابل ته راستنه شو. افغان کرکټ ملي لوبډلې ویسندې سپدغه سفر کې درې شلوریزي او درې ورځنۍ سیالي وکړي چې د شلوریزو جام کوربه هیواد خپل کړ. خو په یو ورځنۍ سیالي کې دواړه لوري مساوي شول. د درې ورځنۍ سیالي او درېمه او وروستۍ لوبه د باران لامل به نتیجې پاتې ورسیده. خو په لومړۍ لوبه کې افغانستان او په دویمه کې ویسندې بریا خپل کړه. دغه سیالي د 2018 میلادي کال د جون په دریمه فایل او د جون په 14 نیټه پاتې ورسیده. د غور د فورسال د رمضان کپ سیالي اتلولي اتحاد لوبډلې خپل کړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون تخنیکی ډایرکټر طاهر روفین آزادی رادیو ته ویل چې دغه راسته د سیالي په پایلوبه کې استقلال دوهم، آریان سکلیټ دریم او طوفان لوبډلې څلورم مقام خپل کړ. د غور د فوټبال فدراسیون د فورسال د رمضان کپ سیالي د 12 لوبډلو ترمنځ 6 ورځې مخکې پیل شوې وي چې د اتحاد لوبډلې په اتلولي سره تیر شپه پای ته ورسیده. د کنفدراسیونونو جام په لومړۍ لوبه کې د روسي د فوټبال ملي ټیم نیوزیلند ته 2-0 پر وړاندې ماته ورکړه. دغه سیالي تیر شپه د کابل پر وخت 9:30 بجې د نیوزیلند په کوربه توپ تر سره شوه. په دغه جام کې د روسي، استرالیا، پرتګال، برازیل او جرمني د فوټبال ملي ټیمونه لوبه کوي. برازیل څلور ځله دغه جام اتلولي خپل کړې ده. د سپورتي خبرونو پای.
قدر من اوریدونکو، زمونږ د نننې خبرونې هغه برخه چې د مهمو راپورونو او نورو غنو مطالبه ته مو ځانګړې کړې و همدلته پای ته ورسیده. اوس هم دوه ونې خبرونې د انصاف په لټه کې او د ورکوښو عزیزانو خبرونې واوري.
د انصاف په لټه کې
یو چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی رشي او ناهیل به تخپل کوټه راځم
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې دورین خدای راستي کوز ما د یو سر نوښت تر
خو مسؤلین څه وایي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام زه خان محمد سین به هم ستاسو په خدمت کې یم د دې ونې د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه وړاندې کوم په دې خبرونه کې مو د پکتیا ولایت د احمد آبا ولسوالۍ د مچلغو د سیمې د یو بوسیدونکي سردار ولی ستونزه راخسته ده د وای د مچلغو سړک د پکتیا له مرکز څخه لږ واټن لري خو پوخ سړک نه دی ورتیر شوی د وای دغه سړک نشټوالی د سیمې په زرګونو خلک له ستونزو سره مخ کړي دي د پکتیا ولایت سیمیز چارواکي وایي چې د مچلغو د سړک جوړول د دوی په لومړیتوبونو کې دي لومړی به د سردار ولی او ورپسې به د پکتیا ولایت د چارواکو سرګندونې واوري پام ورته راړو
د انصاف پلټکه
رو رستانوم سده د کوم ځانه د ټلیفون کړي
زمانوم سردار ولی د پکتیا ولایت احمد ابو سوالی د مشرقه د سیمه څخه زنګ ولای
ستاسو خواسته غوښتنه څه ده
زمو خواسته خدای بچی د مشرقه د سیمه سرک واده را کول شوی دی چې دا سرک به جوړیږي او هیڅ نتیجه تر اوسه پورې نه ورکړي
دا سرک چې ستاسو د ولسوالۍ نه ستاسو ولسوالۍ کومه ده
زمونږ ولسوالۍ د احمد ابو سوالی دا چې د مرکز ګردیز څخه 8 کیلومتر فاصله لري د مچلغو سیمه او د احمد ابو سوالی سیمه تقریبا 10 کیلومتر فاصله لري چې دا سرک د انشاب دیات یو جغل اندازي شو او تر اوسه پورې کوخ نه شو
کوم کال کې جغل اندازي شو
درې یا څلور کاله وخت کې پخا شو
دا غي نو وروسته بیا سوق نه دی راغلی د وزارت فائدامې یا د انکشاف دهاد سوق نه دی راغلی دا سرک نه دی لیدلې
څو واره یو کتل شو ور سروي وشو دوی ویل چې موږ دا پخاو او بیا خبرم دا سر چې پاتې شو له تر اوسه پرې ست نتیجه نه ده ورکړې
نو مچلغو ته د احمد آباد دی
احمد آباد
ولسوالۍ نه مچلغو پورې دغه سرک چې دی خامه دی دا مچلغو خو به یو دشته صرف یو د برېښنا یو بند به پکې کورونه کلی خو به پکې نه وي کنه
نه محترم د مچلغو په سیمه کې زیات شمېر کورونه دي که مبالغه نه شي تر 2000 پورې کورونه دي همداسې د غړک په سیمه کې ده او یخوا د برګو سیمه دا لار همداسې اوښتې ده ځاځیاریب ته او غزرې طرف ته اوښتې ده ښه لار ده ځکه چې زموږ مشروع په سیمه کې زیات باغونه دي او زراعتي ځمکې دي زموږ حاصلات همیشه داسې پاتې کېږي او زموږ خلک زیات مشکلات سره مخامخ
د مچلغونه حاصلات راځي ګردیز ته او نورو سیمو ته راځي
نور سیمو ته راځي خو حاصلات په وخت سره نه رسېږي ځکه چې لار هم خرابه ده او اکثره مریضان چې زموږ یې په لار باندې راځي په ژمي کې د واورو له وجې یا مړه شي یا د زیات مشکلاتو سره مخامخ
تاسې غواړئ چې دغه سرک ژر تر ژره پوخ شي تاسې ته څومره خلک په تکلیف کې دي د دې درکه
تقریبا 2000 کورنۍ دي نو د هرې کورنۍ چې 15 پاملې حساب کې نو زیات شمېر خلک راځي
دغه مچلغو په سیمه کې کلینیک یا مکتب داسې شان شته
مچلغو په سیمه کې درې څلور فعال لیسې دي او د جنوبي ښوونځی د متوسطه ده کلینیک شته
تاسو مطلب دا دی چې دا سرک جوړ شي نو تجارت به هم لږ اسانه شي او تګ راتګ به ورته اسان شي
د زراعتي مالونه به موږ خپل وخت سره راغته رسېږي او مریضان به په وخت سره رسېږي حتی زموږ اکثره مامورین دي چې تګ راتګ نه شي کولی د هغه په وجه په محصلین دي او شاګردان دي په ګردیز په مرکز کې اتاقونه نیولي دي او زیاته مشکلات سره مخامخ
نو که دا سرک پوخ شي بیا د محصلین او مامورین کولی شي چې خپلو کورونو ته لاړ شي
کولی شي دوی خپلو کورونو ځکه چې مرکز ګردیز نه تر مجرغو پورې 30 کیلومتره فاصله ده تر احمد ابا پورې سرک پوخ شوی دی خو یو خواته سرک خام ده او دا مشکلات اکثره به دغه سیمه حل شي
ښه ستاسو ستونزه به ورسوو مقاماتو ته به یې ورسوو
مهرباني
د انصاف پلټکه
د دې ستونزې مو د پکتیا د والي لویان خاغلی عبدالله حسرت سره شریک کړل اسرت سب د پکتیا ولایت د مچلغو د سیمینا زمونږ استاد سی یو هوادوال ټلیفون کړی چې د مچلغو سرک د مرکز نه لږه فاصله لري لیکن کلونه کلونه وشو چې دغه سرک تر اوسه پوښ شوی نه دی. استاد سی نظر می غوښتو
سب دا چې حکومت د خلکو اړتیا او بودیجې امکانات او لومړیتوبونه ته په کتو سره کار کوي، نو بد وخت د امکانات د نشتون له امله او یا هم د مچلغو په بند باندې د کار پیلېدو له امله دغه سرک پاتې دی. موږ د ولایتي ادارې په نمایندګۍ باندې پخواني والي تلمیوي صاحب په مشرۍ باندې یو پلاوی چې تقریبا دوه نیمه میاشتې وړاندې د ټولګټو چارو د وزارت له رهبرۍ سره وکتل او په دغه مورد کښې مو ورسره خبرې کړې وې. وایې وعده کړې وه چې د مچلغو د سرک په شمول باندې د پکتیا د یو شمېر نورو سرکونو د د ځینو هغو سرکونو چې په کار پرې روان دی د کارونو د بررسي په او ارزیابۍ په موخه به یو هیات ټاکي چې لا تر دې دمه دوی خپله دغه ژمنه نه ده ترسره کړې. نو انشاءالله د راتلونکي والي صاحب په وخت کښې به دغه سرک زموږ یو په لومړیتوبونو کښې وي چې باید بودیجه کښې ونیول شي، په پلان کښې را شي او کار پرې پایل شي.
حسرت صاحب دا وایي چې د مچلغو د برېښنا بند که جوړېږي یا نه جوړېږي، یا به بودیجې ته ضرورت لري یا به کومه کمپنۍ تر اوسه نه حاضر شوي چې د دې کار شروع کړي. دوی وایي چې په دغه سیمه کې ډېر کلي اوسېږي او نفوذ هم ډېر دی، محصلین هم شته په کښې، مامورین هم شته. هره ورځ دوی چې مرکز ته راځي نو ډېر په تکلیف دي. څه اقدامات نه دي شوي په دې حیسه کښې؟
د ولایتي ادارې د خپل مسؤلیت له مخې دومره کړي چې د په مرکز کابل کښې له اړونده چارواکو سره دغه ستونزه شریکه کړې ده. موږ لومړیتوبونو ته په کتو سره کار کوو. انشاءالله په راتلونکي کښې به له وزارت سره د دغه سرک په اړه بیا هم خبرې اترې وشي تر څو هغوی خپل لازم اقدامات وکړي. ابتدایي کارونه هم یو څه اندازه د دغه سرک چې ترسره شوي وو د وسلوالو مخالفینو له خوا نه ځینې پلچکونه او پلونه په دغه لاره باندې د بارودو د بخونو په واسطه لوزول شوي دي او تخریب شوي دي. نو د سیمو د خلکو نه هم د موږ یو هیله دا ده چې له ځایي امنیتي مسؤلینو سره همکاره واوسي او د ځایي مسؤلینو ته هم امنیتي مسؤلینو ته که ملکي برخه کښې دي هغوی ته هدایت شوی چې په دې مورد کښې جدي پاملرنه وکړي. خو انشاءالله دوی ته ډاډ ورکوو چې له پامه د دوی غوښتنې نه دي غورځول شوي. موږ به انشاءالله د دوی د خپل مسؤلیت له مخې خپله منډه ترړه په دې برخه کښې کوو.
ډېر زیات تشکر.
د انصاف په لټه کې
درنو اوریدونکو، په دې خپرونه کې مو واورېدل چې د پکتیا ولایت د مچلغو د کلي اوسېدونکي د احمدآبا ولسوالۍ او مچلغو ترمنځ د پوخ سړک چې فاصله هم شاوخوا لس کیلومتره ده غوښتنه کوي، او د پکتیا ولایت چارواکي وایي چې د دغه سړک پخولو ته پلانونه په پام کې دي.
د انصاف په لټه کې
دا وه د ازادۍ راډیو د دې اونۍ د انصاف په لټه کې ځانګړې خپرونه. که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې موجودې وي له موږ سره یې شریکه کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي راډیو د ورکو دوستانو او عزیزانو د پروګرام مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه ومنئ په دې هیله چې روغ جوړ اوسئ. دا اونۍ هم د څو تنو اوریدونکو داسې پیغامونه رارسېدلي چې وایي ځینې کسان یې موندلې دي. نشانې او د ټلیفون شمیرې سته. که تاسو خپل ورک عزیز لټوئ نو دا پروګرام راسره واورئ، کیدای سي ستاسو ورک په دې خپرونې کې پیدا سي. لومړی یو پیغام دی د دولت په نوم یو اوریدونکي راستولی خو ځای یې نه در ښودلی، لته به یې واورو.
السلام علیکم، زه دولت نمیرم. ما سره یو سړی د دادګل په نامه ده، شپږ اووه کاله کېږي ځان چاته نه ښیي. د هر چا په دغه شمېره ما سره اړیکه ونیسي، 0 50 50 15 50.
السلام علیکم، زه عبدالمتین زابل زخمالی کښې نیولې ده. یو خدای بدنامه داسې ده
شاه محمد زوی ده باز محمد ورور ده که ده ده بدخشان ده قریه اواز بدخشان او ده لمبر مدادی که براویا اته دره نه دره دوا و پنده که بیا چوک داغا لری طلب لری ده زابل فولایت که ده اومکی تطلی که ده لمبر رو ده بیا داشت میر زنگوی و السلام
مالی سلام علیکم زبرات گل د نگرهار ولایت د خوګړو لسوړې د وزیر نغیګم دلتا اورورا یو دی ګل محمد په نامه سړی دې ځان درځان ولایت د ترنکوټ ولسوړې بولې فلاري اختر محمد نه میږي دلته زوادم کړي کړي او پنځه پنځلس کاله کېږي چې دلته راغلی دی اورورا او ځان دې روزګان ولایت بولې ریشي پته نه لګي نه څوک سره پیدا کېږي که چېرې څه پوره معلومات شماره دې ما سره اړیکه ونیسي سلام علیکم بله گل محمد ولد اختر محمد دو زمانی دی سن ولانا دی گل مت ولانا دی گستانو دین تو نام ورکه دغه خور خړی دی یو اخلاقی سړی دی سلام عمر
برات گل ورو تاسو په خپل پیغام کې خپل شمیره نه دی ویلې لکه مشمیره چې دا پیغام مشترک رسیدلې زبای ویم 0 و سو اتاویا نڅلويشت نه اتیا یو سلو نه ویشت یو بل دوست ورزو د غزنی ولایت څخه چې وای د فاطمه په نوم یو انجلی یې موندلې ده له د بیوورو
اما زه خان یم د غزنی ولایت مقر ولو تعالینه مې اړیکه نیولې ده یو د انجلی چې اتلس کاله عمر لري د فاطمه په نامه باندې خپل نوم خې اصلي تکلیف لري نو پنځه میاشتې کېږي چې له ما سره د هر څوک په دې هکله معلومات غواړي له ما سره دې په دغه نمبر باندې تماس ونیسي 0 و 1 5 4 اته یو صفر 5 3 یو دا نمبر یو دل بیا وایم 0 و 1 5 4 اته یو صفر 5 3 سلام علیکم
بلی السلام علیکم زه دولت تکندار ده څخه خبرې کوم زه د کرزی دریم کال و چې د کور کوچنی راوتلی وم زما څخه خپل کور کوچنیانو یان ټوله ورک شي ځکه چې جنګ و جګړې په هغه وخت کې نو زه اوس غواړم چې خپل کور کاګانو ورونه ټوله بیدا کړم زما څخه ټوله کور ورک دی نو زما د تلیفون شمیره ده 0 و 1 1 0 5 5 2 1 1 تاسو ما ته په شمیره چار څوک معلومات کې ما سره دې اړیکه ونیسئ د خدای په مان د زړه راځو څخه مننه
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کول شي چې په دغه شمیرو موږ خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0 و 0 0 2 و 4 3 شپږ 1 یو ری بیا وایم 0 و 0 0 2 و 4 3 شپږ 1 همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
دوستانو که تاسو هم خپل کومورک عزیز لټوي د ازادي رادیو د غشمیرو ته زنګ وهي چې وسرته اعلان شوی وسم تاسو هغه پیغامونه خبرووي چې تاسو خپل دوستان پکښ لټوي په ترتیب سره به خبره کوم لمړی د محمد یوسف په نوم دی و دوست پیغام ورچی په خپل اورک پسې ګرځي
محمد یوسف کرموزو چې محمد نن غوښنه نیمه تقریبا نتلستم د سوال ما تاسو مې معنا کې نه درکا نو سوال نه لرو یله کو چې تاسو غوړئ په اړه معلومات ولري په دغه شمیره لري زنګ وهي 0 و 4 0 3 0 مننه
سلام علیکم زه کریم د خوست ولایت نه د تنه ولسوالۍ اوسېدم کایم زما د تر ترځي تا تقریبا 30 کال کېږي چې د درکه شوې ده که چاته معلومات په دې شمیره ده زنګ 0 و 1 0 3 2 9 پینځه سپر و سلام
السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ. زمان نعمت اللہ دے دنگان دے ولسوالی نے میں نک نیوری دا زما ورور دے نیمی واسق اللہ دے او دا دنگان سیدن کے تقریبا دا گونیم درے کال کی چے زمان نہ بے درک شوی دے او دا پلان نیمی چے محمد ہاشم دے کچاتا معلوماتی ما سره پدې لمبر باندې راځه او ساتي زه تخفل شماره ویم 0 40 20 2 8 8 یو تیر بیا تکرارم 0 40 20 2 8 2 8. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
السلام علیکم. ما د کندهار ولایت ته زنګر ولیدې. ما یو د خاله زینې کینې میرزه د څلور کاله کې شاوخوا ته فراوت ورک شوی دی. هر چا ته معلومات سي پر دغه شماره کې زنګ راووي 0 4 8 4 8 9 2 6 4.
السلام علیکم. السلام علیکم. زه محمد جمال د کندهار ولایت پیل سوالی سمې ازادي راځو ته زنګ وهلې دی. ما ورور په نامه د فیض محمد د شل کاله زمانه کې چې ورک شوی دی. که چیرې دی د فخر اعلان اوري د فخر دوک معلومات لري نو ما ته په دغه لاندې شمېره باندې زنګ ووهي 0 4 0 4 3 8 9 2 5. شماره یو ځل بیا 0 4 0 4 3 8 9 2 5. د ازادي راډیو سمنانه چې زموږ اعلان نشر کې دوه دوه نور څنګه والی دي چې زموږ غوښتنه چې زموږ اعلان نشر کې. السلام علیکم.
بلې السلام علیکم. اورکو عزیزانو خبرونه ته ټول ته سلامونه او نیکه هیلې وړاندې کوم. زه احسان الله هلال په منځای د پکتیکا ولایت د ګومل ولسوالۍ تشکین څخه دا پیغام تاسو ته پرېږدم او هیله لرم چې زما پیغام به راته نشر کړئ. زما یو ماما دا 15 کاله کېږي چې ورک دی. دا جبات په نامه ده. د 15 کالو نه یې عمر اوښتی ده او ته په خپل ځان د عبدالله نامه غوره کړې ده که هر چا ته یې معلومات دي په دې اړه باندې ما ته دې په دې شمېره باندې زنګ ووایي 0 4 0 4 0 1 8 5 5 0 او خپله حلاله شیرینۍ دې ترلاسه کړي. وسلام.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه کوم. زه عبدالکریم یم د پښتیکا دی ولایت د جانخیلو د ولسوالۍ او د خادخیلو د کلی اوسیدونکی یم. یما یو ماما ورک د عبدالغفار نمیزی د نظر زوی د لسی ولس کاله کې دی چې له کوره ناقطه شوی ده. کچیرې چاته معلوم یې نو موږ ته دې په دې شمېره باندې زنګ ووهي 0 1 9 1 5 1 0 یو ځل بیا دا شماره تکراروم 0 1 1 5 1 0 5. فقط و سلام. د خدای په امان.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه عبدالوکیل د کجکی د ولسوالی یم. زما دوا اولادونه چې شپږ میاشتې کېږي لا درکتوي دي په لشکرګاه ښار کې. شپږ میاشت کېږي چې لا درکه شوي دي. که دا چا سره معلومات وي زما سره دې پر همدغه شمېره اړیکه ونیسي 0 3 3 5 9 1.
دا ورور زما یو ځای ورکړی چې نن یې سپیږی چې د کور او تلل دی. موږ نه اوسه حال نه ملي معلوم دی چې موږ چې چیرې د کوم ځای کې د استاج څخه خواهش کوم. ورور ستای څخه ستای ډیر مې نه باندې دا زموږ حالت. نوم یې عبدالمالک دی. محمد اکبر زوی دی. دا نن یې سپیږی د کور او تلل دی. موږ یې حال نه لرو. دا کوم ستای چې په دغه اعلان کوي موږ چې ډېر پریشان یو څه کوي بچا ویا پر باندې مشکې کلاړه کې 0 3 4 2 1 0 2 1 0 0 4 1 0 3 0 8 0 2 1 0. په دغه یم سبا ته که د خدای رضا وته چې دا دغه اعلان څنګه راځو چې ورکړي چې موږ ډېر پریشان یو 2 3 واره مو ورکړی دی. چا نه دی اعلان کړی. موږ
ډیر پریشان یو مور او پلار او سرګردانه لالوانه ګرځو پورته او کښته دغه د خیر سره سبا په دې راځو ازادۍ کې دغه اعلان ورک خدای په امان خدای کامیاب لره
بلی السلام علیکم زه لال محمد خبر کوم د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ کریا خاوي زما درې زامن ورخصي دي یو د خیال محمد د شپانو سکالو بل ګل احمد د څورلو سکالو بل سخ محمد د دوه سکالو دا و میاشت کې چې درکه نه معلومې د نوزاد ولسوالۍ کې دکان کې زه تل نو زه د ګریش د ولسوالۍ څخه ساتل د ټلیفون پر کرشم نو کار مسلمان ورور یا پاړه معلومات لري زما سره په دغه شماره زنګ ووهي 0 4 3 2 5 5 5 دوم ځل لپاره بیا تکراروم 0 4 5 5 5 5 کار مسلمان ورور په مصاحبه په دغه اړه معلومات راکړي شل زره کالداري بخشش لري و سلام د خدای په امان
سلامونه او نیکی هیده تاستا و ازادی رادیو طول او ریدم گاو کارکوون که اولا نکوم عبدال مالک شکیب دم ده علمان ولایت ده نادالی و لسواله که از مرد یو قریب ده چه آمد نمیجه و آتا کاله که جو رک دیار چه کرا پیدا که یا معلومات لری پا ده شماره ده مرتزنگو یو لکه اغوانی جایزه لری سپر و سو دروجه شپر سلور پینزه سپر شپر شماره یو زلی بیا سپر و سپر دریه شپر سلور ازادی راځي د کامیابی السلام علیکم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نوم محمد عمر د پلار می خان زاده د زابل ولایت خاکی افغان وسلی اوسیدون کایم زما یو د کاکا می د چې شکر الله ني می د پر زاده د تقریبا یو کار کې چې په کندارو کې نه درک سوې ده کار چا پیدا کړی وی نمو سره دې په دغه شمیرو اړیکه ونیسي 0 2 0 2 0 دا اړیکه بل شمیره ده 0 8 8 8 8 نو کار څه پیدا کړی د خپل مسلمانۍ خاطرې زمو سره په دغه شمیرو اړیکه ونیسي وسلام په احترام
سلام علیکم زه عبدالروف د هلمند د ولایت څخه خبره کوم زما یو ورور د غپور په نامه باندې دی تقریبا د 2 یا 3 کال کېږي چې له کور څخه ورک شوی دی که دی زما ځغ په خپله خاوري او یا د یو بل دوست ملګری زما ځغ خاوري ما ته دې په دغه شماره باندې زنګ ووهي 0 5 4 3 5 3 5 شماره یو واري بیا وایم 0 5 4 3 5 3 5 سلام علیکم الله محمد صاحب مختم صاحب
د تا بهیر کبه په یاد يم زه چې قدم په قدم ګدم تا یادومه
سلام علیکم زه غزنی دی ولایت دی جابشو لسوالی شابدین کلاو شیدم که ما یو تر دا مومن ممیگی کلاو مزواج ادلانان رو دا ته کله کېږي چې نظره کسوی ده تللی چې یاران پلور ده که یا د زما غږ دی په خپله اورېدمو ملګري اوري په موږ سره په دغه شماره زنګ ووهي او موږ ډېر چې پریشانه یو 0 2 5 5 6 دا شماره بله مې تکراروم 0 1 5 4 5 4 0 1
و سلام پېشترام السلام علیکم دغه ډېر ټولو کارکونکو او ورډنګ تاسو سلامونه کوم دې چې جوړ او روغ وایس زه دا ډېر ډېر دا پیغام پرېږدم عبدالمجید د دې مل لشکره شهر څخه ستاسو سره اړیکه باندې زما یو دوست دی ورکسوي درې څلور میاشتې راهي سي دي چې محمد حسن میجی اصلي د هلمند ولایت کې د کول سالي او سدوم کې دی رکور نظر کوي دی نو تقریبا د سندل سکاله دی او کار چاته او هر مسلمان ته په اړه معلومات وی او هي او یا هم اللي درې وی نو د انساني عاطفي او د مهرباني لمخري له دغه شمیره سره اړیکه ونیچا خپل جایزه دې تر لاسه کړي. د ټلیفون شمیره زه تکراروم چې پر وسو شپږ انځه شپته یولس شپږ ویشت د ټلیفون شمیره زه بیا چې پر وسو شپږ شپږ پنځه یو یو دوه شپږ کار مسلمان ورو ته په دې اړه معلومات وي. نو د انساني عاطفي له مخې دغه شمیره سره اړیکه ونیسي او خپل اجازه ترلاسه کړي.
ما آزادی رادیو همکاران ته د نیک او سلامونه پومنه. ما یو خصم نیږي اتل افتال اکیز ده تا ورک دی ناره براکه دی تا چا تا پاته ای یا پدا سیری دیمت که زم ویسی پر وحسی پر گرسه سکر سلور و و سلور و سلور. Thank you.